د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم په سر کې پام وکړئ ته د ساده مهمو خبرونو لندېستا د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر وخت لنړی په کلکه وغوښتل چې له پاکستان سره د ورستۍ او سیلابونو له امله مرسته وکړي. بل پلو د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلا جولی چې پاکستان ته تللی د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلې دي، هغې ویلي کوم خلک چې ژغورل شوي دي هغوی اوس هم خوندي نه دي. په پلازمین اسلام آباد کې د پاکستان کسان اتحاد د سیوري لاندې په سوونو کروندګرو احتجاج کړی چې غوښتل یې حکومت د هغوی ته په بجلی، کیمیاوي سرو او د زراعتو سره په تړلو شیانو رعایتونه ورکړي. او په ایران کې تیره اونۍ له پولیسو سره د حجاب په سر د نیول شوي ځوان نجلۍ لمړینې وروسته په ټول هیواد کې د پیل شویو لاریونونو د کابو کولو په بهیر کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال لنړی په کلکه وغوښتل چې له پاکستان سره د وروستۍ او سیلابونو له امله مرسته وکړي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د استوګنې او بشري مرستو همغږي کوونکي جولین هارنس ویلي د 1.6 میلیون ډالرو د مرستې لومړنۍ غوښتنه ناکافي ښکاري او دا چې په راتلونکو 10 ورځو کې به ملګري ملتونه او پاکستان یو ځل بیا بیړنۍ غوښتنه وکړي، ځکه اوس موږ زیاتو پیسو ته اړتیا لرو. اخوا د هالیوډ وتلی فلمی ستوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار ځانګړي استازي انجلینا جولی چې پاکستان ته تللی د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلې دي، هغې ویلي کوم خلک چې ژغورل شوي دي هغوی اوس هم خوندي نه دي. په پلازمین اسلام آباد کې د پاکستان کسان اتحاد د سیوري لاندې په سوونو کروندګرو احتجاج کړی چې غوښتل یې حکومت د هغوی ته په بجلی، کیمیاوي سرو او د زراعتو سره په تړلو شیانو رعایتونه ورکړي. د تیرې شروع چهارشنبې په ورځ د پنجاب او خیبر پختونخوا څخه ورغلي په لسګونه کروندګر د اسلام آباد په فاطمه جنا پارک کې راټول شوي وو او د خپلو غوښتنو په حق کې ویناوې وکړې. د پاکستان کسان اتحاد د سیوري لاندې په مظاهره کې شریک کروندګرو خپل احتجاج د کورنیو چارو د مرکزي وزیر رانا ثناءالله سره بیگانه وخت د خبرو د دریو پړاوونو په دې لاوس ختم کړ چې وزیر اعظم شهباز شریف سربد اتحاد مشران د سپتمبر په 28مه نیټه ویني او خپل غوښتنې به ورته وړاندې کوي. کاروانګرو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې په هیواد کې وروستیو بارانونو او سیلاب د هیواد په دریو کې یوه برخه سخته ځپلې ده او شمېرې ښیي چې سیلابي اوبو نږدې 40 لکه اکړه د کرم ځکه لاندې کړي او په دغه مځکو ولاړ 45% فصلونه یې تباه کړي، چې له کبله یې نړیوالې ادارې او حکومتي وزیران د قات او ویرې څرګندوي. د اسلام آباد کې بخزینه قاضي ته د غواخونو کولو په مقدمه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدالت نه بخنه غوښتي چې لدی ورسته اسلام آباد های کورټ د هغه په ضد د فرد جرم لګولو کاروایی ختم کړی ده. عمران خان نن د زیارت په ورځ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی او د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ کې د های کورټ 5 کسیز بنچ د هغه په ضد د جوړی قاضي اوریدنه کړې ده. تر دې وړاندې اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم ته د بخنه غوښتل لپاره دوه موقع ورکړی وي، خو هغه د عدالت نه د بخنې غوښتلو پر ځای یوازې دومره ویلي وو چې په خپلو الفاظو پښیمانه دی او خپل لفظونه بیرته اخلي. په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له امله د ونډو بازار غورځېدلی او د زیارت په ورځ په دې کې 478 درجې کمی لیدل کېږي. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د سیلاب له وجې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او د سیاسي بې باورۍ له امله د پانګوالو اعتماد کم شوی دی. پوهان وایي پاکستان ته د سیاسي بې باورۍ، د امن د خراب صورتحال او د حکومتي پالیسیو له امله هم سرمایه کاري نه راځي او د هغې اثرات بیا د پاکستان په سټاک اکسچینج ښکاره شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او د نړۍ خوراکي پروګرام د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویل ټاکل شوی ده د روان میلادي کال تر نوومبر میاشتې پورې کابو 6 میلیونه افغانان د لوږې له درکه بیړني حالت سره مخ شي. په دې راپور کې چې د 2020 کال د نوومبر څخه بیا د 2023 کال تر جنوري پورې په نړۍ کې د لوږې سره مخ شو سیمو ته اشاره شوی راغلی چې خای له نوومبر میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو افراطي ناامني او شدید لوګي او سړی حواله عمله مډینه د پام وړ زیات شي. او په ایران کې تیر اونۍ له پولیسو سره د حجاب په سر د نیول شوې ځوانې نجلۍ لمړینې وروسته په ټول هیواد کې د پیل شوې لاریونونو د کابو کولو په بهیر کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي څلور تنه د ایران په شمال لویدیځ ایالت کردستان کې د تاوتریخوالي په ټکو پیښو کې وژل شوي او دوه نور په ګاونډي کرمانشاه ایالت کې. ایرانی چارواکو د دغه تاوتریخوالي تور د انقلابي ګارد پر ضد د کړنو باندې اچولی، خو په لندن کې میشت د بخښنې نړیوالې ادارې د شروع یا چهارشنبې په ورځ ویلي چې دوی داسې شواهد لري چې د ایران امنیتي ځواکونو په سوله ییزو لارونکوونکو باندې له غیر قانوني لارو څخه کار اخیستی، لکه هوایي ډزې پرې کړي، ربړي مردکي، اوښکې بهوونکی ګاز او د اوبو ډبې په خلکو کارولی دي. دغې ډلې ویلي چې د اتو نورو لارونکوونکو وژنه یې هم د ګل او نهي په ورځ ریکارډ کړی ده او په سلګونو نور کسان د ماشومانو په ګډون نیول شوي او سخت ژوبل شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د امریکای صدر جو بایدن د متحده قانونو جنرال اسمبلی ته د وینا په وخت نړۍ نه غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د وروستیو سلاګونو له کبله شوو نقصانونو کې مرسته وکړي. بلخوا د متحده قانونو د استوګنی او بشري مرستو همکاري کوونکي جوجین هارنس ویلي د یو سل او شپېته میلیون ډالرو د مرستې اورنۍ غوښتنه کافي نه ده، او دا چې په راتلونکو لسو ورځو کې به ملګری ملتونه او پاکستان یو ځل بیا بیلنې اپیل وکړي، ځکه چې اوس هم دوی زیاتو مرستو ته ضرورت لري. نور حال د اسلام آباد نه د ریوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا نیویارک ښار کې کېدونکې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کې د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ په کچه د پراخ اقتصادي او سیاسي بحرانونو د مخنیوي لپاره د زیانمندو هیوادونو د پورونو په اړه شفاف خبرو اترو وړاندیز وکړو. د سیلاب ځپلو د مرستې د فعالینو جایزه اخیستو لپاره د هالیوډ وتلې فلمي ستوري او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNHCR ځانګړي استازي انجلینا جولی هم دا وخت پاکستان په سفر دم. دوی په اسلام آباد کې د فلډ ریسپانس سنټر د سفر په محل وویل د نړۍ څخه د ډو مور په غوښتنه کې د پاکستان سره دم. پاکستان کې د امدادي کارونو هڅو سره د ډیرو خلکو ژوند او مرګ تړلې دي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د استوګنی او بشري مرستو استازي جولین هارنس ویلي چې د سیلاب د ناورین سره د مبارزې لپاره به د راتلونکي میاشت په پیل کې د اړتیا وړ نورو فنډونو لپاره یو ځل بیا اپیل وکړي، ویلي چې د دوی تر مخه د سیلابونو د ویجاړۍ د کچې په پام کې نیولو سره د یو سل شپېته میلیونه ډالرو د مرستې لومړۍ غوښتنه ناکافي ښکاري. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انتونیو ګوتریس هم تیره ورځ ویلي وو پاکستان نه یوازې د سیلابونو بلکې په قرضو کې هم ډوبېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي د سیلابونو حال نړۍ ته د وړاندې کولو دپاره نیویارک ته تللی دي. د ملګرو ملتونو او پاکستان اړخه د مرستو د غوښتنو ورسته که څه هم د څه هیوادونو له اړخه مرستې دوام لري، خو هغه مرستې تر اوسه نه دي ترلاسه سوي چې ورته دغه سیلاب ځپلي اړتیا لري. د دې د اسبابو په اړه د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیوا سره خبرو کې وویل نړیوال پرورلوي د وخت یوکرین په شمول په یو شمېر معاملو کې بوخت ده. البته د دوی تر مخه په پاکستان کې د نن هم د سیلاب زپلو په مرسته او دوی پر وخت پچ کولو کې چټکتیا په نظر ناراضي نور هیوادونو ته د تمو پر ځای خپله به هم څه کول وي. د پاکستان د آفتونو د انتظام ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه سیلابونو کې شاوخوا 1400 کسان مړه شوي او 3.3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO تر مخه سیلابونو د هیزې، څرمن، سترګو، ملیریا، ټایفایډ او ډینګي طبي پراخې پیښې رامنځته کړي چې ورته دویم ناورین په توګه قتل کیږي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. د امریکې د فلمونو یا هالیوډ وتلي فنکارا او د کډوالو د پاره د متحده قانونو د ادارې UNHCR ځانګړي استازي انجلینا جولی د پاکستان سفر په وخت د سیلاب ځپلو خلکو سره لیدلي او ویلي کوم خلک چې د سیلاب نه بچ کړل شوي هغوی اوس هم خوندي نه دي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د هالیوډ وتلي فنکارا او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR ځانګړي استازي انجلینا جولی په اسلام آباد کې د سیلابونو په اړه د انتظام مرکز یعنی نېشنل فلډ ریسپانس مرکز ته ورغلې وه او ویلي دي پاکستان کې چې د سیلابونو له امله څومره تباهي شوې ده نړۍ ته د هغې اندازه نشته. هغې ویلي که په راتلونکو اونیو کې د سیلاب ځپلو مرستې ونه شوې نو د سیلاب نه ژغورل شوي به هم بچ پاتې نه شي. دا خلک د مرګ او ژوند په پوله ولاړ دي چې پکې په ګڼ شمېر کې ماشومان هم شامل دي. انجلینا جولی زیاته کړه دغه ډول تباهي په ټول ژوند کې نه ده لیدلې. د هالیوډ وتلي هنرمندې د نړۍ نه وغوښتل چې د پاکستان سره د سیلاب ځپلو دپاره نورې مرستې وکړي. انجلینا جولی وویل هغه څو وارې پاکستان ته ورغلي او د پاکستان ولس د میلمستیا نه ډېره متاثره شوې ده چې په خپل وطن کې په لکونو افغان کډوالو له ځای ورکړی او د هغوی سره یې مرستې کړي دي. وتلي هنرمنده انجلینا جولی په کال 2015 کې د خونړۍ زلزلې وروسته هم د پاکستان سفر کړی و او د زلزله ځپلي ولس سره یې نیغ په نیغه لیدل کتل کړي و. بیا په کال 2010 کې د خونړۍ سیلابونو وروسته هم هغه پاکستان ته تللې وه چې د سیلاب ځپلو د مرستو غږ په نړیواله کچه پورته کړي. تیره ورځ د سند صوبې په سیلاب ځپلي دادو سیمه کې هغې د پاکستاني چارواکو سره د غونډې په وخت ویلي پاکستان یو غریب ملک دی چې ماحول ته یې دومره زیان نه دی رسولی. څومره لوی تاوان چې ورته د ماحولیاتي بدلون د لاسه په دې درنو بارانونو او سیلابونو کې رسیدلی دی. اخوا د امریکې صدر جو بایډن هم تیره ورځ په نیویارک کې د جنرل اسمبلی 7 کلیزې غونډې ته ویلي د سیلابونو وروستو پاکستان فوري مرستو ته اړتیا لري. صدر بایډن ویلي د پاکستان یو شمیر علاقې اوس هم د سیلابي اوبو د لاندې دي. د جنرل اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې صدر بایډن زیاته کړه د موسمي بدلون له امله د دنیا په ځینو برخو کې سیلابونه راځي نو ځینې علاقې د وچکالۍ سره مخامخ شوي دي او د خوراک کمی په نړیواله کچه نور هم زیات شوی. پاکستان وایي د سیلابونو له امله 3 کروڑ نه زیات خلک اغیزمن شوي دي. پاکستان کې د آفتونو په وخت د امداد حکومتي ادارې NDMA تر مخه د 14 جون راهسې په ملک کې په بارانونو او سیلابونو کې د 1500 نه زیات کسان مړه شوي او 2820 پکې جوبل شوي دي. پاکستان کې سند صوبه دا وخت د سیلابي صورتحال سره مخ ده او د چارواکو په وینا تر ټولو زیات تاوان سند صوبې ته اوښتی دی. په 1500 مړه شوو کسانو کې 907 کسان یوازې په سند صوبه کې مړه شوي دي. د شمیرو تر مخه د بارانونو او سیلابونو له امله د لکونو په شمیره کې کورونه تباه شوي، څاروي مړه شوي او د کار کروندې ځمکې اغیزمنې شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په دې سیلابونو کې د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 اربع ډالرو نه زیات نقصان رسیدلی دی.
د VOA دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان کسان اتحاد د سوري لاندې په سګونو کروندګرو احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې هغوی ته د په بجلۍ کیمیایي سرو او د زراعت سره په تړلو سامانونو باندې رعایتونه ورکړی شي. د تیر شورو په ورځ د پنجاب او خیبر پښتونخوا نه راغلي په سلګونو کروندګر د اسلام آباد په فاطمه جنا پارک کې راټول شوي او د خپلو غوښتنو په حق کې یې ویناوې کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریبه خبریال ارشد حسین په دې رپورٹ کې راکبي.
په دې احتجاج کې شریک د خیبر پختونخوا د پاکستان کسان اتحاد ویان لیاقت یوسفزی ډیوه سره خبرو کې ویل چې تیر شپه د مرکزی حکومت سره د دریو پړاوونو د خبرو وروسته خپل احتجاج په دې حکومتي لوز ختم کړي چې د وزیر اعظم شهباز شریف سره به د رواني میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان کسان اتحاد استازي لیدل قتل کوي او د هغوی غوښتنې به منل کیږي.
دی وخت کې دا زمیدار کله فصل تیار شي که زمونږ غنم دی که زمونږ جوار دی که زمونږ غنې دی که زمونږ په خیبر پختونخوا کې خصوصا تماکو دی نو هغه ته موږ ته مناسب نرخونه نه ملاويږي. بل مطالبه زمونږ دارا چې زمونږ خاص کر د خیبر پختونخوا چې کومه ګوڼه ده نو زمونږ ګوڼه چې نه په یو کټګوري کې شامل شوی دا او چې څنګه د چینې په ایکسپورت باندې پابندی را نو دغه سی وسره غم د چینې په کاته کراوستره او زمونږ د ګوډي په ایکسپورت باندې او بیا خاص کر په ایکسپورت باندې چې کوم ده هغه ټکس لګی.
د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه راغلي د کروندګرو په داسې حال کې احتجاج کړي چې وروستو شلق بارانونو او سیلابونو د هیواد سلويخ لکه اکړه ځمکه خرابه کړې ده او شمیرې ښایي چې په دغه ځمکو ولاړ نږدې 15 سلويخ فیصدي فصلونه هم تباه کړي دي. د پنجاب صوبې د منډي بهاودین څخه راغلي زمیدار شاهد محمود تارل ډیوه سره خبرو کې ویل په سل اکړه ځمکه باندې کر کرونده کوي خو زیاتوي په زراعتو د خرچو زیاتېدو له کبله دا څنګه اوس د ګټې وټې نه ده پاتې.
زمینداری دا مهال د بد حالت سره مخ ده. نه موږ ته په ارزان نرخ کیمیایي سره نه ډیزل او نه بجلی ترلاسه کیږي او د ټیوب ویل لپاره تیل اغستل هم زمونږ د وسنه وتلی دي
که کسان وو خرید نه سکتا.
کروندګر احمد جان د خیبر پختونخوا په ثوابې ضلع کې په اجاره ځمکه خوري او نومګړې وای چې روسته غلې او بیا سیلابونه د تماکو فصل خراب کړي خو دې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا حکومت یوازې هغه کروندګرو ته معاوضه ورکوي چې په خپل د ځمکې مالکان وي.
زه مالک له اجاره ورکوم مالک اجاره پروسه کال د سګنی کال هغه پورا غیسته او خدای دې زما فصل خراب شوه چې دا سیز ماته ملاوسی نسخان ماته ملاوسی سروې زما مل شو چې دا غي پیدا ماته ملاوسی کوټې زما وګرځې دي نو دا غي دغه اصلات چې سی دي ماته ملاوسی نو غي له بزم مالک شرطه ګورم مالک یا اسلام آباد یا په امریکا کې خو اجاره والی زی.
لدی مخکې د پاکستان کسان اتحاد د سوري لاندې پنجاب او خیبر پختونخوا کې کروندګرو د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف هم یو اوږد احتجاج کړی وو چې وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف د دې اعلان نه ختم کړی شو. هغه کروندګر چې د 300 یونټه بجلی نه کم بجلی کاروي د هغوی څخه به فیول ایڈجسٹمنٹ ټیکس نه اغستل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د زراعت پوهان وایي د وروستیو سیلابونو له وجې په لکونو اکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي خو اوس د ځمکه د سبزیانو او په خصوصي توګه د الوګانو د فصل لپاره ډیره برابر ده او ځینې کروندګرو په دغه ځمکو باندې کار کرونده شروع کړي خو ځینې وایي چې سیلابونو سره کروندګر په مالي توګه باندې کمزوري شوي او په کار ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. نور تفصیل د سیمینا د ریوه خبریال ملک وقاص په دې رپورت کې راکوي.
په پښتونخوا صوبه کې د 15 اگست نه راپدې خو راغلي سیلابونو سره د کروندګرو په لکونو اکړه ځمکه تیار فصلونه تباه کړي او اوس زمیدار یو وار بیا د خپل پټو په بیا رغونه کې بوخت دي. د زراعتو کارپوهان وایي سیلاب ځپلي پټي دا وخت د الوګانو د کروندې لپاره برابرې دي خو کروندګر وایي دغه تخمونه ګران دي ولې چې یو یې سیلاب تیار فصلونه یوړل او بل دا چې د دې په خصمانه تاوانونه هم ډیر کیږي.
مزه سیلاب سره یوړ او سرینو اوسه پورې رازمکې کرینو لخې پکې پرتې وې اوړېدې نه اوس چې رغه شوې نو نښتې یو پټۍ چې په یو ځل اوړېده هغه پټۍ موږ 15 ځل اړو ویله 50 کېږي نو ویله هغه ته سم شي اوس پکې ساګونه ماګونه لګوي څوک څه کوي څوک څه کوي
کې د اوس ساعته پورې موږ له یو کس نه راغلي چارواکي چېرې تاسو ستاوان شبیر سم شبیر سنری شبی سبا کوی سبا کرے دیک ډیر زیات از مکی جاری دی مالکانو خو پیسې واه درې درې لک روپیا دد بل لک روپیا لی یو مطلب پر دینه اوس اخل کو سره یارو مغم دی درې پسلو سره غم دی دا بسکو
د کوم سیمو پټی چې په سیلاب کې بچ پاتې شوی وو نو هغه کروندګرو د لسم ستمبر نه د الوګانو پکر لاس پورې کړې دي او ته هم د زیاتو بیو نه د ځان ساتلو لپاره دوی دغه تخمونه سیر مکړي وو
دا 2.0 پټی تیار کړې دي پدې کې موږ ام پی کې 18 مواچولا ما سره پوټاش مواچولا سیم پکې ډیران وو تاسو کړه چولې دي او تخم ول خپل سٹور کې خره سٹور کړې نو هغه مروړې دي او خلک مارکیټ نه روړي په 8000 روپے باندې بورې نو یې لوګان دغه نه کوي پیداوار نه کوي پیسې نه کوي نو خلکو ته مونږ وای چې خپل تخمونه دی خپل تخمونه مرو کوي سبزیانه او که خیر دی لوګانه مو کوي نور مختلف سبزیانه او کوي
د 400 د زراعت محکمې پوهان وای د سیلابونو لوجې په پټو کې لخې ولاړې دي کمې چې د لوګانو کرلو د پاره غټورې دي او دغه د 15 ستمبر نه تر 15 اکتوبر پورې کرلې شي او په دې د لوګانو کرلو طریقه صدا او کم تخمونه باید چې او کارول شي نو دوی وای
لابونه راغلي دي نو په دې کې ډېر غټ لای راغلي دي او زمونږ د 400 چې کم دي نو په دې سو یونین کونسل کې چې کم دي لای پروت دي او دغه د لوګانو د کاشت لپاره ډېر زیاته چې کم دي نو 1 نمبر دغه د علاقه ده نو موږ له پکارداري چې په ټیم باندې اوس موږ خپل پټي وار کو او پدې کې خځې کم دي یو یو کو او پدې کې روټا ویټر وکو او باندې دوچی جوړو کې لوګان په وکړو او نوې نوې تخمونه چې کم دي نو که زمونږ د انرژي نه یا څنګه چې کم دي ترناب کې مشته پدې ریسرچ کې مشته هغه په کار چې موږ نوې تخم چې کم دي بیمارونه پاک دي بیسیک تخمونه دي چې هغه وکړو
زری پوهان وای که د پښتونخوا صوبې په سیلاب ځپلو زمکو الو مولای پیپر او ساګونه وکړل شو نو دا دریو میاشتو فصل دی او ورپسې د غنمو کرونده هم پیل کول شي نو دا رنگ با کروندګرو ته په لږ وخت کې د دوو فصلونو ګټه په لاس راشي ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه دي د بلوچستان حکومت وایي چې دوی په سرکاري نرخ ارزانه وړو خلکو ته ورکوي د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر زمرک خان اسکزی ویلي د سلابونو وروستو د لارو بندېدو له امله د وړو بحران رامنځته شوی دی نوموړي ویلي اوس د کوټې ښار په اوبو ځایونو کې په ارزانه نرخ باندې خلکو ته وړو ورکول کېږي او دا چې د وړو د مل مالکان هم ورسره همکاري کوي خو عام خلک وایي چې د وړو د کمی د وجې دا وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دي ریپورت په د کوټه نه دی و خبريال حمید سمسور راکوي
دا د کوټ شار د اورګاډي پر ځای باندې د خلکو غنه غونه ده چې د حکومت له لوري د ارزان بای وړو د ترلاسه کولو لپاره هلي ځلي کوي دلته 40 کیلوګرام یو تیلی په 499 روپۍ باندې فلورل کجی دغه 40 کیلوګرام تیلی په مارکیټ کې په 2500 روپۍ باندې ده ادي خلک وی چې اوس دوی یوازې د وړو خرڅ هم نشي پوره کولای
زه خپل ربانی خلجی د سټلایټون راغلی ما زبیروبار لګیدلې دي د وړو د پاره دا کم غریبان سدل تر روان دي یا راغلي دي دوی ته وړه ورسی جن پښناخت کارت باندې یو غونی ورکی اخوارکې مزدوری لولار چې کګرته ورز دلته تیرک یعنی دا د شر مقام دی په دا بلوچستان کې دا وړوس تسول ورک څنګه سوال
بلوچستان د نورو صوبو په پرتله باندې تر ټولو غریب صوبه ده د صوبې شپږ ته پیسه د خلک د غربت تر لیکلانې ژوند تیروي خو له سیلابونو وروسته اوس خلک د وړو له مشکلاتو سره مخامخ دي د مل مالکان او ډیلران وی چې د حکومت لوري و دوی ته تر اوسه پوری پر سرکاري نرخ یعنی ارزان بای غنم نه دی ورکول سوی حمله دې کبل دکانداران له میلانو زخه په وړو تر لاسه کولو کې له مشکل سره مخ دي چې د وړو په طلب او په رسد کې ډیر توپیر رامنځته شوی دی صوبایي وزیر انجنیر زمرک وویل چې موږ په کوټه ښار کې پر بیلابیلو ځایو باندې اوه داسې مرکزونه پرانستي دي چې هلته و خلکو ته یعنی ارزان بیه وړه ورکول کېږي د ده په خبره چې د صوبې په نورو ښارونو کې به هم له دې وروسته پیل کوي صوبایي حکومت وویل چې دوی تکل کوي چې په ارزان بیه توګه باندې د خلکو اړتیا پوره کړي صوبایي وزیر دا خبره هم وکړله چې دا وخت دوی په صوبه کې 290,000 ګونۍ غنم لري د ده په خبره چې دوی ولس لکه نورو ګونۍ تاړتیا لري پنجاب حکومت هم اوس و دوی ته د غنمو او د وړو ورکولو ژمنه کړې ده. صوبایي حکومت وی چې له پاسکو سره هم د غنمو د ترلاسه کولو لپاره خبرې اترې روانې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا به پتا کی ویجړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
کو تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا د یو ساده خبری خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې حکومت مخالفه تحریک انصاف ون د قومي اسمبلی نه د خپل غړو د استعفاګانو د منځوري په اړه درخواستونو اوریدنې په وخت د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بن دیال ویلي تحریک انصاف ته پکار دی چې په روان حالاتو کې د استعفاګانو ورکولو په ځای پارلمان ته لاړ شي او هلته خپل کردار ولوبوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د بخښنې غوښتو وروسته د پخواني وزیر اعظم په ضد د فرد جرم اورونه څنډولي. نور حال د اسلام آباد ندري و خبريال پیر ویلا چا په دې رپورت کې راټولوي.
پخواني وزیر اعظم عمران خان د 15 کسیزه بنچ پر وړاندې ویل کو هغه داسې خبره کړی وی چې ورته نو ویل پکار نو هغه په دې د عدالت نه معافي غواړي. عمران خان اویل اغد اسلام آباد خزینہ قاضی زیبا چودھری نے ذاتی حیثیت کی ہم معافی غختو تو تیار دے. قانون پوہان گڑی عمران خان نہ معافی نہ پس اس ٹول ذمہواری پہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو چسکوی خوکو دا پاکستان نزدی عدالتی تاریخ تا اوکتلی شنو پرستو کی دا مسلم لیگ نواز گن دا سینٹ گڑی نحال ہاشمی اور دا یاد گن دا قائمی سملے گڑی تلال چودھری ہم دا عمران خان پشان عدلیہ مخالف و بیان نورکڑو اور بے معافیا نے غختے وے خو مهمه خبره دا ده چې سپریم کورټ نهال هاشمی او تلال چودری لخوا د غمافیانو باوجود دوی د 55 کالو لپاره پارلماني سیاست نه لاهله ګرځولی وو. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او د تلال چودری او نهال هاشمی وکیل کامران مرتضی د اسلام آباد های کورټ لخوا عمران خان عدالت سپکاوی قضیه کې رویه د تضادات ښکار بولی.
عمران خان سټیټمنټ چې دی ډایرکټ سټیټمنټ وو، هغه شاید به انډایرکټ نو چیزوں دا غلطی گنجائش ہو مگر ممکن دے کہ ججان تا مخاطب کرے دے یا نہ دے کرے مگر دغه کی خوب گنجائش نستا دے خود ڈائریکٹ مخاطب کرے نہ مسلم لیگ والا چیزوں خل بے خام خط اگر بعد تنقید کے کس بج بات سے ہو دغه کی معافی نہ سو ملا والا کہ مجھے معافی چیزنا پوچھتے ہو اور دے وار چیزنا معافی ملاو شو آگا وہ لاڈلا والا چیزنا کانسیپٹ بیا چیزنا دخل چیزنا دا ڈیر پیٹ کی اور دے خطرہ خوستانا خام خواہ
پرستو کی حکومت دے عمران خان نزدے ملگر شہباز گل فوج کے تقسیم جوڑولو او د بغاوت په تور گرفتار کړیو او د تخبرګون کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شهباز گل جسمانی ریمانډ ورکون کې د اسلام آباد خزینه قاضی زیبا چودری تر سختو نتیجو سره مخ کې دو دړه ورکړی وا. بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو د استعفاګانو د منظورې په اړه د خواست اورېدنه هم سپریم کورټ کې شوې ده. د نن اورېدنې په وخت عمر عطا بندیال د تحریک انصاف په دریځ نیوه کې کړې دي. عمر عطا بندیال وینا و ملک د سیلاب د تباهۍ سره مخ ته په کروڑونو خلک اغېزمن شوي دي او پی ټی آی غواړي چې په دې حالاتو کې حکومت په ملک کې په سلګونو څوکو باندې ضمني انتخابات وکړي. د چیف جسټس سپریم کورټ د غړوندیز تخبرګون کې د پی ټی آی د قومي اسمبلی نه مستعفی شوی غړی جنید اکبر خان وی او ای ډیوا ته صدا سی وویل
مشترکہ
سرګند دی وی چې روان کال اپریل میاش کې د اغه وخت وزیر اعظم عمران خان د بے باوري تحریک د لارې لری کیدو وروسته د عمران خان تحریک انصاف ګوند یو سل 15 غړو د اسمبلی نه د استعفا اعلان کړی وو. خو د قومي اسمبلی سپیکر په دې کې تر اوسه یوازې 12 استعفاګانې منظورې کړې دي او په دغه خالصو حقوقو باندې راتلونکي اکتوبر میاشت کې ضمني انتخابات کیدونکي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. د افغانستان طالبان حکومت په هرات کې د جنکو لپاره د کمپیوټر د کوډینګ د زده کړو یو غیر حکومتي سکول د بیرته پرانستو اجازه ورکړلې ده. د وایس آف امریکا رپورټ وایي دغه سکول تیر کال افغانستان کې د طالبانو بیا په واک کې دراتلو وروسته تړلې شوی و. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکاره
په دې سکول کې 200 زده کوونکو ته د ګرافیک ډیزاین تعلیم ورکول کېدای سي، خو د داخلي لپاره د 350 څخه زیاتو انجونو خواستونه کړې دي. دا خبره د کوډ ټو انسپایر نومي غیر حکومتي تنظیم مشري فرشته فاروق کړي چې د کوډینګ د زده کړو سکول چلوي. میرمن فاروق وویل په سکول کې انجونو ته یو کال د ډیزاینینګ تعلیم ورکول کیږي او د نوې درس په د سپتمبر د میاشت په اخره کې پیل کیږي. هغه وویل په سکول کې د زده کړو ترلاسه کوونکو انجونو عمرونه د 18 څخه واخلي تر 25 کلونو پورې وي. په تعلیمي د میاشت په حساب $50 خرڅ کیږي چې دا کوډ ټو انسپایر ادا کوي. د وایس آف امریکا رپورټ وایي د دغې غیر حکومتي ادارې په کال 2015 کې کار پیل کړی، خو سکول د بیا پرانستلو لپاره طالبانو په حکومت کې د ريجستریشن یا نوم لیکنه بیا نوې کړې ده. رپورټ وایي په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د انجونو تعلیم ته زیان رسېدلی دی. د انجونو په اسانوي تعلیم او د ښځو په کار روزګار زیاتره پابندي ده. خو د هرات د سکول پرانستل کېدل د انجونو د تعلیم په لړ کې طالبانو په تګلاره کې څه تبدیلی نه څرګندوي. رپورټ دا هم وایي چې دا نه ده معلومه چې د هرات د سکول سره کمپیوټر تعلیم ترلاسه کولو وروسته دغه انجونه څه قسمه مسلکي دندې ترسره کولی سي، ځکه چې طالبان د کار روزګار موکو ته د میرمنو لاسرسی محدوده کړی دی. تیر کال د افغانستان د انجونو د روبوټکس د ډلې نه غړي طالبانو د واکمنېدو وروسته د ملک څخه بهر وتلې دي. د ډلې و غړي په قطر کې دي او دوه امریکا ته رسیدلي. افغانستان د روبوټکس د ټیم یو غړي سومیا فاروقي د ګولیا دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو جرنال اسمبلی غونډه ته وویل د ملیونونو په شمیر کې هغه افغان انجونو سره بل ملاتړ شایي چې د تعلیم د حق څخه محروم کړی شوی دي. میرمن فاروقي د مهال د امریکا په مزور ریاست کې د انجینیرینګ تعلیم کوي. وایي په افغانستان کې د روبوټکس ټیم باقی پات غړي د زده کړو او کار روزګار موکې نه لري. هغه وایي چې تعلیم مکمل کړي نو په کابل کې به د انجونو لپاره د روبوټکس سکول جوړوي. وایس اف امریکا رپورت وایي د نهه یاسې شنبه په ورځ طالبانو حبیب الله آغا د تعلیم د نوي موقتی وزیر په احس وګمارلو. رپورت وایي آغا په اړه څه ډېر معلومات نشته چې د تعلیم په اړه د هغه نظر څه دی، او یا دا چې د انجونو په اسانوي تعلیم بندیز لپاره به هغه تکراری سامانا ولري. د طالبانو په موقتی کابینه کې مېرمنې نمائندګي نه لري او د شوزو پاړه د تګلارو په سر په نړیواله کچه تنقیدونه کیږي. د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره یو غونډه ته د نهه یاسې شنبه په ورځ وینا کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل د طالبانو د لاسه د افغان مېرمنو زوریدل نه یوازې د شوزو بلکې د ټول ملک لپاره مشکل پیدا کوي. بلینکن وویل ک اجازه ورکړی سي نو افغان مېرمنو به د ملک اقتصاد ته $1 بلین ورکول. هغه وویل امریکا د افغان مېرمنو د سماجی ټولنې تنظیمونه او غیر حکومتي ادارو سره همکاري کوي چې افغان میرمنی بنیادی حقوقونه او موقع ترلاسه کړی سي. وایس اف امریکا رپورت د ملګرو ملتونو له قوله وایي چې افغانستان د دنیا تر ټولو غریبو ملکونو څخه یو دی. د نجونو د تعلیم شرح پکې کمه ده او فقط 15% ښځې لیک لوست کولی سي.
ایران کې د پولیسو په ولخه کې د یوې خزی د مرګ نه پس شروع شوو احتجاجونو خونړی شکل اخیسته او ایرانی چارواکو منلې ده چې د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د امنیتي ځواکونو د لاسه د اتو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار
په ایران کې دغه پروتشدد احتجاجونه وروسته له هغې پیل شوي چې تېره اونۍ ایرانی پولیسو 2 کلنه مهسا امینی په تهران کې په دې الزام نیولې وه چې پرده یې نه وکړې یا حجاب یې سم نه و اغوستې. هغې په هسپتال کې سا ورکړه او کورنۍ یې وایي په هغې تشدد شوی و. وژل شوی امینی د کورد کمشمیر ټولنې سره تړاو لرلو او د ایران د کوردستان صوبې د شمال غربي خار سقیز اوسیدونکو وه. د ایرانی چارواکو هغه بیانونه چې د شروع 4 شنبه په ورځ یې ورکړي وو پکې ویل شوي چې 4 کسان په کوردستان صوبه کې د پرتشدد مظاهرو په مهال وژل شوي او 2 کسان بیا په کرمانشاه صوبه کې په اړی ګړی کې وژل شوي دي. د وی او ای رپورټ وایي ایرانی مامورین د تشدد الزام د انقلاب په مخالفینو پورې کوي. خو په لندن کې مشته د انساني حقوقو تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د شروع 4 شنبه په ورځ ویل داسې شواهد لري چې ایرانی امنیتي ځواکونو د پرمنه مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره غیر قانوني طریقې استعمال کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل ویل د ګل 2 شنبه او د نهه 3 شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو د لاسه د 8 کسانو د وژل کېدلو رپورټونه ریکارډ کړي دي چې پکې 4 کسان په کوردستان، 2 په کرمانشاه او 2 کسان په مغربي آذربایجان صوبه کې وژل شوي دي. اداري ویل په وژل شوو کسانو کې شپږ سړي، یو ښځه او یو ماشوم شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویل په 3 نور کسان کې ماشومان هم پکې شامل دي په پرتشدد ډول نیول شوي او په دردناکه کچا زخمیان کړي شوي دي. اداري ویل په ځینو ځایونو کې احتجاج کوونکو پولیس په کاڼو وشتلی او د پولیس موټر ته زیان اړولې. خو دا جواز نه جوړیږي چې پولیس د مظاهره کوونکي د اوسپنې په ګولو ولي او مړ دی کړي. د وی او ای د فارسي څنګه وایي د امینی په مرګ د جمعې په ورځ شروع شوی احتجاجونه د ایران دروچ صوبو ته غځېدلي دي. دا یادونه ورته چې په ایران کې ټولې 1.5 صوبې دي. په سوشل میډیا د احتجاجونو ویډیوګانې هم خبرې شوې دي خو وی او ای په آزاد توګه د کروالي تصدیق نشي کولی. په استنبول او نیویارک ښار کې هم ایرانی وګړو د امینی د وژنې په ضد احتجاجونه کړي دي. په نیویارک کې قریبا 1.5 کسانو د متحده قومونو د مرکزي دفتر سره نږدې مظاهره وکړه او په استنبول کې تر 2.5 پورې کسان د ایرانی کونسل خانې سره نږدې د احتجاج لپاره جمع شوي وو. په نیویارک کې د احتجاجي مظاهره په داسې وخت شوې ده چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د متحده قومونو عمومي غونډې ته وینا کوله. د وی او ای رپورټ وایي رئیسی لوس کړي د میرمن امینی د مرګ پلټنې وکوي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. او زوج په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دیتا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د 4 شنبه په ورځ خپل یو تقریر کې د اوکراین جنگ لا د روس د ریزرو فوج یا د ریزرو پیانو د لیګلو اعلان کړی دی. د ولادیمیر پوتین د دې اعلان په مخالفت کې د روس د خپل اولس او د بهر دنیا د رد عمل په حق لا د یورپ او د امریکای په مطبوعاتو کې او په الکترونیکی میډیا باندې مختلف قسمه تجزیه او رپورټونه خواره شوې دي. د امریکای د دفاعي خبرونو د نېشنل انټرست نومي میګزین کې خور شوې یو تفصیلی رپورټ کې ویلي شوې دي چې د روس د حکومت مخالفه سیاسي ګوند ویسنا د صدر پوتین د اعلان خلاف د روس په ټولو خارونو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. د رائټر خبر رسانی ادارې خبر دی چې د روس بندیوان مخالف سیاسي مشر الکسی نیولنی خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي اوس دا خبره خپه ډاګه شوې ده چې د اوکراین خلاف مجرمانه جنگ ورځ تر ورځ ابتر شکل اختیاري او پوتین په دې جنگ کې د زیاتو نه زیاتو خلکو د ککړولو په کوشش کې دی. د جرمنی د سرکاري ریډیو د ډواچه ویل په ویب پاڼه هم اوکراین جنگ له د نور فوج لیږلو د صدر پوتین د اعلان نه پر راپورته حالاتو یو تفصیلی رپورټ خور شوی دی. د ډواچه ویل د رپورټ سرخط ته د ولادیمیر پوتین د اعلان نه پس روس نه په دوی شمیر کې خلک هوایي جازونو کې روس نه د وتو په کوشش کې ګران یک طرفه ټکټونه اخلي. رپورټ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ روس نه الوتونکو مسافر هوایي جازونو کې زینو د ټکټونو نرخونه ډیر زیات شوی دی خو خلک روس نه د ځان وستو د پاره په هر قیمت ټکټونو اخیستو ته تیار دي. د هوایي جازونو د آنلاین ټکټ خرڅونکو ادارو د اعداد و شمار نه معلومیږي چې د ماسکو نه استنبول او یروان ته د ترونکو پروازونو ټول ټکټونه خرڅ شوي دي ځکه چې روسیان ترکی او ارمینیا ته بغیر ویزې ننوتی شي. د ماسکو او د بلغراد ترمنځ د سربیا د هوایي کمپنۍ د چلیدونکو پروازونو ټکټونه د ډیرو ورځو لپاره د وړاندینه خرڅ شوي دي. ډواچېویل لیکي چې د ماسکو استنبول ټکټ درې چنده زیات شوی دی. هر کله چې ماسکو نه دوبۍ ته د ترونکو پروازونو ټکټونه لس چنده ګران شوي دي. ډواچېویل خپل رپورټ کې د رائټر په حواله لیکلی دي چې روس د خپل خلکو ملک نه پوتو هیڅ بندیز نه دی لګولې. رپورټ زیاتوي چې صدر پوتین خپل تقریر کې جنگلا د لیګون کو ریزرو فوجانو شمیر نه دی خودلې. خود دفاع وزیر سرګی شویګو د ټیلی ویژن خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په شروع کې به 300,000 ریزرو فوج لیږلې شي. په سوشل میډیا خوریدونکو ځینو خبرونو کې ویلي شوی دي چې روس نه په تیښته یو شمیر خلک جارجیا سره د روس لګیدونکو سرحد نه واپس کړی شوی دي. خو ډواچه ویل د آزادو ذریعو نه د دې خبر تصدیق نه دی کړی. رپورٹ نور لیکي چې د روس ډیر داسې خلک چې روس نه وطن غواړي خو دوی په روس د امریکای او د غربي ملکونو لخوا د لګیدلو بندیزونو له سببه د روس د سرحدونو نه پورې وته نشي. ډاکټر لیکي چې د روس ګاونډي ملکونه لیتویا او استونیا چې د یورپی یونین غړي دي روس نه وتونکو خلکو ته د ننوتو اجازت نه ورکوي. د لیتویا وزیر اعظم ایډګار رینکی ویکس پلی او بیان کی ویلی دی چې د ملک د امنیتی اندیښنو له سببه روسیانو ته لیتویا ته د ننوتو اجازت نه ورکوي. ډواچه ویل ریډیو هم په خپل ویب پاڼه خور شوی خپل رپورټ د نېشنل انټرست میګزین په شان روس کې د ولادیمیر پوتین د اضافي فوج لیږلو د اعلان خلاف د مظاهرو کې دوه په خبرونو ختم کړي دي او لیکلي دي چې د ګل دروس په سلی رښتو خارونو کې شوو مظاهرو کې پولیس 415 کسان نیولې دي. دغه مظاهره کوونکو د اوکراین جنگ له د اضافي فوج د نه لیږلو نارې وهلې.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونی دی. په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له وجې د ونډو بازار غورځېدل او نن د زیارت ورسپدي کې سلور سبا او اته اتیا درجه کمی لیدل شوی. اقتصاد په هر وای په پاکستان کې د سیلاب له وجې اقتصادي مسلې زیاتې شوې دي او د سیاسي بې یقیني له وجې د سرمایه کارانو اعتماد کم شوی دی. نور تفصیل د مردان ندری خبریال ریاس حسین په دې رپورت کې راکوي.
د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي په پاکستان کې مستقل سیاسي اړې غړي روان دي او بیا د سیلاب له وجې چې اقتصاد ته کوم نقصان رسیدلی د هغې په وجه هم کاروباري حلې زلې اغیزمنې شوې دي.
او سیلاب سره سره د مستقل تور باندې چې کوم غیر یقیني صورتحال دي سیاسي نو د هغې سره د ارز هرټ کیږي. دغه شانته چې کوم سټاک ایکسچینج دي یا کاروباري معاملات دي نو دا ډایرکټلی چې کوم دی لینک دي د پولیټیکل سټیبلټی سره. کله پولیټیکل سټیبلټی نه ندا ارسه هرت کیږي او انویسټرز دې ته تیار نه چې اغوی او انویسمنت وکړي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج د ویپانی تر مخه نن په کاروباري ورځ د ونډو په بازار کې مثبت رجحان او خو په سمدستي توګه د منفي اړختلاړو او د ونډو بازار د نیمایي ورځې پورې 1530 درجه پخکته راغلی وو. ویپانه وایي نن د سر د سلو کپنو کاروبار په 1900 کم اویا باندې شروع شوی وو. د اخري اطلاعاتو راتلو پورې کاروبار په 1400 باندې روان وو. اقتصادي پوهان وایي د سیلابونو له وجې د پاکستان اقتصاد ته په غټه کچه زیان اوښتی دی او د ملګري ملتونو لخوا چې د سیلاب ځپلي خلکو دپاره د 14 کروڑ امداد اپیل شوی وو هغه هم نه دی پوره شوی. د اقتصاد ماهر او خبریال وکیل رحمان ویوی ډیو ته وایي د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه کمزوري وو او نړیوالې مالیاتي ادارې د پور د پروګرام د بحالې وروستو ملګري هیوادونو چې کومې ژمنې کړې وې هغه هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د سیلاب وروستو د نړیوالو هیوادونو لخوا شوی وعدو ته هم عملي شکل نه دی ورکړې شوی چې له وجې اقتصادي چیلنجونه زیات شوي.
په عملي تور باندې پاکستان ته اوسه پورې څه مالی مدد نه دی راغلی. د دې په وجه باندې په کرنسی مارکیټ کې ګورو نو هلته هم حالت لږ خراب دی. ډالر په بره روان دی. سټاک مارکیټ کې هم چې انویسټران دي هغه هم د دې په وجه باندې کنسرن دي لږ سایډ لاین دي. ملک کې سیاسي صورت عالم چې ډېر ښه نه دی نو د دې ټولو منفي اثرات مخامخ راځي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد په عدالت کې مقدمه هم روانه ده او هغوی مرکزي ښار اسلام آباد ته د لاریون اعلان هم کړی. د پاکستان مرکزي بینک وایي روان مالی کال په لومبه 2 میاشتو کې غیر ملکی پانګونې 6% کمی شوي او 2.5 میلیونه ډالره پانګونې شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری پرونه ته غواړی. پاکستان کې دا وخت د نرخزیانو د پیژندلو په اړه د یو قانون په حق لباسونه تاوده شوی. سیاسي مذهبي پارټي جماعت اسلامي دغه قانون د مذهبي اقدارو په ضد بللی دی. خو د نرخزیانو د حقونو فعالان وایي یاد قانون کې هیڅ داسې مواد نشته چې د مذهب د تعلیماتو خلاف وي. د دغه قانون په اړه د اسلام آباد وفاقي شرعي عدالت کې اورونه هم روانه ده. نور حال د سیمینا دری و خبریال احسان محمد خان په دې ریپورت کې راکوي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره د ترانسجنډر اکټ په نوم دغه قانون چې کال 2013 کې منظور کړی شوی و او د دې قانون تر مخه د قومي اندراج اداره نادرا کولی شي چې د نرخزیانو په خوخه د هغوی د جنس په خانه کې اندراج وکړي او ورته قومي شناخت کارت ورکړي. د مذهبي ډلې جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد چې دغه قانون د مذهبي اصولو پر ضد ګڼلی وایي په پارلمان کې هم د دې قانون د نه د بدلون د لپاره غږ پورته کړي. د وی او ای ډیوا د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا نوموړی ولې د نرخزیانو د پیژندلو د حق مخالفت کوي، سینیټر مشتاق داسې وویل. د مذهبي ډلې جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او د یو شخصي ټلویزیون خبريال اوریا مکول جان چې د نرخزیانو د حقوقو او ژغورنې د قانون پر ضد وفاقي شرعي عدالت ته هم ورغلي دي چې د غلطه د اورونې رواني دوه وروستو بیا د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرت الله بابر هم په قضیه کې د برخي اغستو خواست کړي. فرت الله بابر وایي دغه قانون د پارلمان څخه د وګړو خبرو به سنو او هر اړخ جاج اغستو وروستو جوړ شوی چې مقصد یې نرخزیانو ته لکه د نورو وګړو حقونه ورکول دي. نوموړي په وینا په دغه قانون کې هیڅ داسې کومه خبره نشته چې هلک د هلک سره او جنۍ د جنۍ سره واده کولی شي. دغه هیڅ کله هم رښتیا خبره نه ده. قانون موجود دی او هر څوک یې کتلی شي او اسلامي نظریاتي کونسل هم د قانون جوړېدو په وخت څه قسمه تحفظات نه و ښودلي. خو د حیران دی چې اوس څنګه د دې قانون پر ضد یو فشار جوړولو هڅې روانې دي.
پارلیمان نے بالا بالا باہر بتن آسے مرتبہ آئین سازی اور قانون سازی کے داخو داخو دیر خطرناک خطرناک
دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر قبلہ یا سرا چی ویو اے ڈیوا پا دغا موضوع دا نظر معلوم اولو دا پارا دا اڑیکی حسا هم اوکڑلا خو نموڑی لخوا کم جواب ور نکڑل شو. دا نرخزیانو دا حکونو دا پارا کارکون کی نرخزی ڈاکٹر مهرب ایوان پوینا دا وقت دغا نرخزیانو دا حکونو پنوم جوړ قانون په اکلا مذهبی ګون جماعت اسلامی یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره یو پروپاګاندا روانه کړې ده. خو رښتیا دا دي چې نرخزیان په 2013 کې د دغه قانون وروسته هم د تشدد، ظلم او زیاتی د پیښو سره مخ دي.
قانون نے کوئی کرمنل ہم نے پی پی سی کے اندر کوئی امینڈمنٹس نہیں آئے. ٹرانسفوبیا کو کرائم کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا. ٹرانسفوبک سپیچ کو ہیٹ سپیچ کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا. کوئی بھی انسان ہمیں آج بھی خسرا کہتے گالی دے سکتا ہے. یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ تمام باتیں پاکستان کے اندر جرم نہیں ہیں.
دوائی جماعت اسلامی دا نرخزیانو پر ضد روان جرمونو پاڑلا ولی غگ نہ پورته کوي. مونږ خو دغه قانون هم د نرخزیانو د حقونو په لړ کې ډیر کم ګڼلو، ځکه چې دغه قانون د نرخزیانو پر ضد جرمونو پاڑا سهم تحفظ نه دی ورکړې. د نرخزیانو پر ضد د کرکې په اساس ویناګانې او چلن یې جرم نه دی ګرځولې. مونږ ته څوک هم کنځلې او سپکې سپورې ویلې شي، مونږ ته اصلي او نقلي نرخزې ویلې شي، خو د دې مخنیوي دپاره بیا په هیواد کې کوم قانون نه دی جوړ. بس یوازې هم دغه قانون معرفي شوی چې په دغو کې یوازې نرخزیانو ته مخصوصه شناختي کارډ ورکولو اجازه شامل ده. خو ظاهرانه یم چې جماعت اسلامي ګوند د خپلو سیاسي ګټو دپاره څنګه داسې غیر حقیقی پروپاګاندا روانه کړې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه دي. د بلوچستان په هرنای سیمه کې د یو ځوان سیاسي کارکونکي خالق داد بابر په 14 اگست د وژنې خلاف احتجاج نن په څلوېښتمه ورځ هم روانو. احتجاج کوونکي وایي حکومت یې تر اوسه پورې غوښتنې نه دي منلي. احتجاج کوونکي په 14 اگست باندې د امنیتي ځواکونو لخوا په دوی د ډزو او خالق داد بابر د وژنې تور لګوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د انصاف ورکړي. نور حال د کوټې نه د یو خبريال حفیظ الله شیرانی راکوي.
د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي غړي خالق داد بابر څلوېښتمه نن د پنځشنبه په ورځ لمانځل کیږي، خو کورنۍ یې وایي لا هم انصاف نه دی ورکول سوی، ځکه دوی له هم هغې ورځې پر احتجاج دي او پر لت یې کښېنولی دی. د خالق داد بابر ورور الاداد و ډیوه ته وویل تیر میاست د اگست پر 14 د هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند ځای غړی خالق داد بابر هغه وخت په ډزو ووژل سو کله چې ځای خلکو په خوست کې د امنیتي ځواکونو د پوستې و مخته د ناامنۍ پر ضد احتجاج کاوه. د خالق داد بابر کورنۍ د سیمې اوسیدونکو او پر لتوهونکو تور پورې کوي چې د 14 او 14 اگست په شپه پر آبادۍ ډزې وسوي، درې تنه پکې ټپیان سوه، او د دې پیښې پر ضد دوی د 14 اگست په ورځ د پوځي پوستې و مخ ته احتجاج پیل کړ او په همدې وخت کې پوځي عسکرو پر احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې پکې خالق داد بابر ووژل سو او څلور تنه نور پکې ټپیان سوه. د پاکستان پوځ د دې پیښې په اړه ویلي وو چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی وو او په ځوابي عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو باندې د پوځ دوه عسکر وژل سوي او یو پوځي افیسر ټپي سوی هم وو. پوځ پر عامو خلکو د ډزو کولو او په هغه کې د چا د مرګ او ټپي کېدو تورونه رد کړي دي. د احتجاج کوونکو او بلوچستان حکومت ترمیان څو واري مذاکراتي ناستې سوي خو لا هم په پوره توګه نه دي کامیابه سوي. د احتجاجي پلت د کمیټې مشر او د ان ډي ام ګوند بلوچستان صدر احمد جان وډیوه ته وویل چې تیره ورځ یو ور بیا د کورنیو چارو سلاکار میرزیا لانګو او له علاقې څخه منتخب سوي وزیر نور محمد دومړ ورسره ناسته کړې او د احتجاج کوونکو د غوښتنو د ژر پوره کولو ژمنه یې کړې، خو وایي لا یې ژمنې نه دي پوره کړې، ځکه دوی نن ورځ هم په هرنای کې احتجاجي لاریون راایستلی.
غوښتنې چې موږ وې، مطالبې وې، په هغه تر اوسه پورې عمل نه دی سوی. له موږ سره
شل تاریخ باندې صوبایي وزیران د حکومت نمائندگان دلته مذاکرات کړي او په خې د دې اعلان کړي چې دا ټول غشتنې موږ منلې دي او په دوه ورځ به موږ د دې اقامت جاری کړو تر اوسه پورې دا نه دی جاری شوی او سبا د جمعې په ورځ به بیا د نه کمیټې خپل په دې حواله فیصله کوي.
د حکومت د تازه ژمنو په اړه مو د کورنۍ چارو له سلاکار میرزا لانګو سره د هرنای لمرسیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین سره تماس ونیو خو د ریپورت د جوړولو تر وخت یې زموږ سوالونو ته ځوابونه ونه ویل. تر دې وړاندې زیالانګو په لټکونکو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د خالقداد بابر له کورنۍ سره به انصاف کیږي او هر څوک چې په یاد پیښه کې ککړ وي قانوني سزا به ضرور ورکول کیږي. د درنا کمیټې د مشر په خبره چې یوازې د خالقداد بابر د قتل مقدمه درڅوي او د ټپیانو له کورنۍ سره مالی مرستې سوي دي. د احمد جان په خبره چې د ټپیانو د پیښې مقدمه لا نه درڅوي. د پیښې د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن نه دی جوړ کړل شوی. د هرنای او خوست له آبادیو څخه د امنیتي ځواکونو پوستې نه دي استل شوي. وزلي انتظامیه پولیس او لویزو ته اختیار نه دی ورکول شوی او په سیمه کې د بتخوري مخ نه دی نیول شوی. په خبره یې کدا غشتنی یو نه منل سي دوی به خپل احتجاج وکړه او د ایالت و نورو سیمو ته وغځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دي او
د کال 2019 په اپریل کې په سوډان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورې دونه پس امید پیدا شوه وو چې د سوډان د غربي سیمه دارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورځنګ حکومت پلوا جنجوید نومي ملیشي په ډیره ناترسه سره اوچقولو. په دې عمل کې د سوډان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک وژل شول او 200,000 خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شول. دوه کاله وړاندې نوی حکومت لوز کړی وو چې سوډان به د دارفر ځپلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کوي، خو په 13 اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیک کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د جنجوید ملیشي پخوانی ستر کمانډر علی محمد علی عبدالرحمن باندې د جوړی مقدمه سماعت شروع کو. په ده باندې د 1.5 جنگی جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کېدو او د جنجوید ملیشي د لاس زپلې شوی خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف په تمه دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچارډ ملز ویلي دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمه د ټولو نه اهم خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په دارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر گواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نورو ملګرو باندې دارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړی شوی دي او مقدمه پی شروع کېدو والا ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سوډان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانۍ پیدا کړې دي او دوی ته په دارفر کې د شو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو لپاره تازه اقدامات کړې دي. د زیاته کچې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمہواري پوره کړي او د دارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغلی ملز دا هم ویلی دی چې د سودان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سودان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي او د ثبوتونو د پاره په شوو خواستونو د نورو معلوماتو په ورکولو کې او امداد کولو کې ملګرتیا وکړي. نائب سفیر ملز د خپل بیان په آخر کې وی چې کمو خلکو پسې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامی عدالت د گرفتارۍ وارنټي جاری کړی دی دوی د لازمن عدالت ته مخامخ شي. امریکا با د بین الاقوامی عدالت لخوا د انصاف په کیدونکو عمل کې د سودان خلکو سره ټینګه ولاړ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی
دا د پختونونو مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پختونه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې